السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د سحر لس بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جولای 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان په تازه حالاتو په سیمه کې د کورونا وایرس په اړه معلومات درکو. اونیس پروګرام روخانه مستقبل هم لرو اوریدلې مه روي خلومړی رازو خبرونه ده. د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو مالکانو پرون په پیښور کې په یو احتجاج کې ویلي د صوبې ملیونو ته د زیاتو غنمو او وړو کولو اجازه ورکړل شي. د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر ویلي حکومت یې د ټولنیزې شبکې یوټیوب د بندولو اراده نه لري او په یورپي هیوادونو کې د کورونا وایرس نوي کیسونه رپورټ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د وړو ملیونو مالکانو د جولای پر 23 په پیښور کې په یو احتجاجي لاریون کې له صوبای حکومت غوښتنه کړې چې د وړو ملیونو لپاره د پټول هیواد کې یو شان پالیسی جوړ کړل شي. دا احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د صوبې د وړو ملیونو ته د سپین وړو میدې جوړولو اجازه هم ورکړل شي. د وړو ملیونو مالکانو ویل باید په صوبه کې د وړو بیا د پنجاب هغې هم را وټاکل شي. دوی وایي د یو مل د ورځې تر شپېتو بوریو پورې د وړو جوړولو کوټه ده چې دا ډیره کمه ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې چارواکي وایي د وړو مالکانو پر مسلو د وړو د ملیونو د مالکانو پر مسلو خبر دی او دا به له وفاقي حکومت سره شریکوي. په پاکستان کې د جولای 15 په کورونا وایرس تختو کسانو شمیره 2,01,500 ته رسیدلی ده. بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 15,800 کسان مړه شوي او څه باندې 2,23,000 ترې بیرته رغېدلي دي. د پاکستان د روغتیا د محکمې د بېپاڼې تر مخه تر ټولو زیات کیسونه په سند صوبه کې رپورټ شوي دي چې شمیره 1,01,000 ته رسیدلې ده. د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر هغه خبرې رد کړې چې خای په دغه هیواد کې اوسل بیا ټولنیزه شبکه یوټیوب بند کړل شي. خوا چودري د جولای پر 23 مشال ریډیو ته ویل په دا وروستیو کې د سپریم کورټ د سرګندونو پس په پاکستان کې بحث روان دی چې کېدای شي یوټیوب اوسل بیا بند کړل شي. خو د نوموړي په خبره د یوټیوب یا د نورو موبایل اپلیکیشنو د بندیز هیڅ امکان نشته. نوموړي ویل د یوټیوب او یا نورو ټولنیزو شبکو د بندولو سره به په هیواد کې د ټکنالوژي پرمختګ وتریږي. په پاکستان کې د یوټیوب د ممکنه بندیز په اړه بحث تر هغه وروسته تود شو چې د پاکستان سپریم کورټ د جولای پر 23 د فرقیز تاوتریخوالي په اړه د یوې مقدمې اوریدو پر وخت پر یوټیوب د محدودیتونو لګولو اشاره ورکړه. د پاکستان د کامی او انصاف د قانون او انصاف وفاقي وزیر فاروق نسیم د جولای په 23 په کامی سملې کې د وینا پر وخت ویل چې باید مخالف سیاسي ګوندونه د کلبوشن یادف په اړه پر دوی نیوکه بندي کړي. نو موري چې د خپل عہدې سوګند یې هم پرون یو سل بیا پورته ک کامی سملې ته په خپل وینا کې ویل یادف ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت سره قسم جوړ شاړې یا انارونه دی ورکړي بلکې د انصاف ته نړیوال عدالت د فیصلې لمخې به کیس ته بیا کتنه کیږي او د هند سفارتي عملې ته به اجازه ورکول کیږي چې له یادو سره وویني. هند د کلبوشن یادو د سزا ضد د انصاف نړیوال عدالت ته تللې. د پاکستان پوځ وایي کلبوشن یادو په 2014 کال کې له بلوچستان د عملیاتو پر وخت نیول شوی وو او هغه مهال یې پر نوموړي تور پورې کړی وو چې د هند استخباراتي ادارې را سره لپاره کار کوو. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس ته لسکونه تازه پیښو سره په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیره 1,450 ته رسیدلې ده. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان دی معصومه جعفری په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړه. جعفری تیر ورځ ویل په 13 ساعتونو کې 1,555 مشکوک کسانو ټیسټونه شوي چې له ډلې 6 مثبتې پیښې رپورټ شوي دي. له دې سره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیره نږدې 1,450 ته رسیدلې ده. او بل خبر دا چې په یورپي هیوادونو کې د کورونا وایرس ته نوو کیسونو مخې ته تر راتلو وروسته د ټیسټونو او سفر کولو په اړه نوي بندیزونه لګول کیږي. تر دغو نوو کیسونو راتلو سره دا ویره هم ده چې ځینو اروپایي هیوادونو کې ممکنه ده یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه ولګول شي. بلخوا په امریکا کې هم د کورونا وایرس نوې پیښې مخې ته راغلي دي. په دې دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تا
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واوري، د خیبر پښتونخوا د وړو د ملیونو مالکانو تیر ورځ په پیښور کې په یو احتجاجي لاریون کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د وړو د ملیونو لپاره د پټول هیواد کې یو رقم پالیسي جوړ کړل شي، او په خیبر پښتونخوا کې د وړو ملیونو ته د سپینو وړو او میدي د جوړولو اجازه هم ورکړل شي. دوی وایي په دې صوبه کې که د وړو د ملیونو لپاره دا رقم پالیسیانې دوام ولري، نو د نورو صنعتونو په رنګ د وړو د وړو د ملیونو صنعت ته هم ډېر تاوان رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا غلام غوث راکوي.
د دغه احتجاجي لاریون پر مهال د خیبر پښتونخوا د وړو د ملیونو اتحادیې له حکومت غوښتنه وکړه چې په پنجاب صوبه کې د وړو د ملیونو لپاره د هغه صوبې حکومت کومه پالیسي جوړه کړې ده، نو د خیبر پښتونخوا د ملیونو لپاره دی هم هغه رنګ پالیسي جوړه کړی شي. د احتجاجي مظاهره وروسته د وړو د ملیونو د ټولنې مشر محمد اقبال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی ته د غنمو بوجۍ د پنجاب په مقابله کې 150 روپۍ په ګران نرخ ورکول کیږي، ولې د ارزانو وړو د 60 کیلو تروړې لپاره یې سرکاري نرخ د پنجاب برابر مقرر کړی دی. اقبال خان بل ستونزه دا په ګوته کوي چې په پښتونخوا کې دوی د سپینو وړو د غنمو د وړکولو اجازه نه لري، او په دې وجه په خیبر پښتونخوا کې د پنجاب د سپینو وړو د 60 کیلو تروړې نرخ د 1200 روپو نه هم زیات شوی دی.
په پنجاب کې ریشو ورکړی دا 65-35، زمونږ دلته ریشو دا 12-88. مونږ باندې د پین میدی پابندی لگولې دا چې تاسو په پین میده نه وباسه، چونکه مونږ ته دا ویو چې پین میدی اجازه مونږ لم راکه، او مونږ دا اغه ریشو راکه چې کوم په پنجاب کې دا، او اغه ریټ راکه چې کوم د پنجاب دی. مونږ اوس دا وزیر اعظم صاحب ته اپیل کوو، وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ته اپیل کوو چې مونږ له د پنجاب ریشو راکه او ریټ د پنجاب راکه. د تشه پورې قیمت مونږ پسې 150 روپیا ما چوا، دا زمونږه د ملیونو خلاف یو سازش دی، او زمونږ د مزدورانو زمونږ یو معاشي قتل دی.
د احتجاجي لاریون پر مهال د چارسده روډ د وړو د یو میل مالک ګل سیب جان مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې صوبایي حکومت د پښتونخوا صوبې د ولس لپاره د 1600 روپو د 60 کیلو تروړې په حساب د ارزان بیه غنمو کومه کوټه مقرر کړې ده، هغه د پښتونخوا د آبادی په حساب ډیره کم ده، او د ورځې د یو شفت په حساب هم ملیونه د هغه لګو غنمو د وړکولو په سر د تاوان سره مخ شوې دي.
چونکه یو نو منګله کوټه ډیره کم راکې 55-60 بورې چې دا روزانه ډیری وایس کوټه دا منګ ته ضرورت د 800 بورو د چې یو شپ کې دیوا کې موږ 180 لیبر چې دی هغه فارغ بیٹه دی، دیوا کې چې ګورنمنت کوم اجرا کوي هغه 15% آبادی په حساب ورکي، ټول کې بي کې کې ضرورت چې کم دی 12000 ټن دی، او دیوا کې ګورنمنت 220 ټن شوور کله. عمران خان صاحب وایي چې ایک نه دو نه ایک پاکستان، پنجاب سندھ بلوچستان کې یو پالیسی ده، دلته پالیسی موږ منیسټر او فوډ ډپارټمنټ غلطه جوړه کړې ده.
د اوړو د ملیونو د مالکانو د دې ستونزو او غوښتنو په اړه می د خوراک د محکمې د صوبایي وزیر قلندر خان لودي سره د رابطې کولو هڅه وکړه، خو په دغه کې مو بریا ترلاسه نه کړه. خود خیبر پښتونخوا د خوراک په محکمه کې یو چارواکي د نوم نه سرګندولو او غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د وړو د ملیونو د ستونزو د حل کولو لپاره د وفاقي حکومت سره په رابطه کې دي، او هڅه کوي چې د ممکن حد پوري د وړو د ملیونو د مسلې حل کړي. خو د وړو د ملیونو مالکان وایي کچېری د دوی د مسلې زر تر زره حل نکړې شوې، نو د پښتونخوا د وړو د ملیونو سند به هم د پښتونخوا د نورو سندونو پرنګ د زیان سره مخ شي، او په زرګونو مزدوران به بیروزګار شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري وايي په هیواد کې د یوټیوب د بیا بندېدو هیڅ امکان نشته. نوموړي د جولای په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یوټیوب د بیا بندېدو ګنګوسې رد کړې چې د سپریم کورټ یوې اوریدنې پر مهال د یو جج له څرګندونو پس را پیدا شوې دي. د شروع د ورځې اوریدنه کې د اعلی عدالت یوې جرګه کې د یوټیوب پر ویډیوګانو تنقید وکړ چې په کې د عدلي پوځ او حکومت خلاف خبرې شوې دي. چودري دا خبرې تر هغې وروسته کړي چې په پاکستان کې د انټرنیټي شبکو فعالانو او د بیان د ازادۍ مبارزانو اندېښنې ښودلې چې چیرې پر سوشل میډیا د بندې سره د بیان د ازادۍ اظهار تر خپو لاندې رانشي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري ملیحا میرزا ته نور.
د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر هغه ګنګوسي رد کړي دي چې خای په دغه هواد کې به یو ځل بیا ټولنیزه شبکه یوټیوب بند کړل شي. فواد چودري د جولای پر 23 مشال ریډیو ته ویل په دا وروستیو کې د سپریم کورټ د سرګندونو پس په پاکستان کې بحث روان دی چې کیدی شي یوټیوب یو ځل بیا بند کړل شي، خو د نوموړي په خبره د یوټیوب یا د نورو موبایل اپلیکیشنونو د بندیز هیڅ امکان نشته.
دا یوټیوب غډون په نورو اپلیکیشنونو باندې د پابندې هیڅ امکان نشته. دا سپریم کورټ د جج سیب چې کومي خبرې دي هغه په میډیا کې په ناسمه توګه رپورت شوې دي. زموږ عدالتونه په ذمہواری سره خپل کار کوي. پر داسې قسمه اپلیکیشنونو باندې بندیز پر خپل ځان د گزار په معنا دي، ځکه چې انټرنیټ د رائے د آزاد اظهار یو ځای دی. نو که تاسو د رائے آزاد اظهار یا انټرنیټ بندوي، نو په هغه سره د ټکنالوژي پرمختګ ودرېږي او د کاروبار موقع کم شي. په جدید دور کې انټرنیټ خو یو بنیادی حق دی.
په پاکستان کې د یوټیوب د ممکنه بندیز په اړه بحث تر هغې وروسته تود شوی چې د پاکستان سپریم کورټ د جولای پر 22 د فرقهییز تاوتریخوالي په اړه د یوې مقدمې اورېدو په وخت پر یوټیوب د محدودیتونو لګولو اشاره ورکړه. د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګه د یوټیوب پر ځینو هغو ویډیوګانو تنقید وکړ چې پکې د پاکستان عدلیه، حکومت او پوځ ضد څرګندونې شوې وې. خو په پاکستان کې د بیان د ازادۍ مبارزان، د سوشل میډیا فعالان او پر ټولنیزو شبکو د کاروبارونو پر مخ وړونکي اندېښنه ښایي چې پر یوټیوب یا نورو ټولنیزو شبکو ممکنه بندیزونه نه یوازې د بیان ازادۍ بلکې د تعلیم، څېړنو، تجارت او اقتصاد لپاره هم منفي اغیزې لرلی شي. ټولنیز فعال قمر نسیم وایي د پاکستان آئین د بیان د ازادۍ ضمانت ورکوي چې د ملک هر وګړي ته دا حق حاصل دی. نو په دې ممکنه بندې سره به نه یوازې هغه حق ته نقصان ورسیږي بلکې د ټولنې پر نورو اړخونو به هم بد اثرات وغورځيږي.
یوټیوب چینلز دی باندې صرف د میډیا چینلز نه دی، په غیر باندې چې کوم خلکو خپل نور ډېر داسې زنانه، ماشومان او ځپلي خلک چې کوم خپل وړې وړې یوټیوب چینل جوړ کړی دي، د سیاحت حواله سره، د کوکینګ حواله سره، د معلومات حواله سره، د دین د اشاعت حواله سره، دا غي خپل سبسکرایبرز یو دا غي خپل ژوند کې لسنه سره انکم هم د حاصلې زیاده تعلیم لپاره هم ډېر زیات نقصان دی. د دې نه پہله هم په یوټیوب او په بازو ویب سایټونو باندې پابندیاں لګیدلې وي. د دې نه زیات خلک هغه متاثر شو چې کم ریسرچرز وو، کم سټوډنټس وو، کم داسې مواد وي چې هغه واضح یو خاص یعنی د نفرت په باره کې وي، د ترهګرۍ په باره کې وي، که هغه د یو خاص مذهب یا د نسل هغې حوالے سره د نفرت پھیلاوي، نو هغه حکومت سره پیله نه قوانین موجود دي چې په سپیسیفک کانټینټ باندې پابندي ولګوي او د هغې لرکولو طریقې موجود دي. خو سوشل میډیا په یو پلیټفارم باندې پابندي لګول ماته لګي چې دا به مناسب نه وي.
تر دې مخکې په پاکستان کې یوټیوب د 2012 په سپتمبر کې هغه وخت بند کړل شو چې کله پر دغه ویب پاڼې د انوسنس آف مسلمس په نوم یو فلم خپور شو. په دغه فلم کې د مذهب سپکاوي ویډیویي مواد خپرولو په غبرګون کې په پاکستان کې له تشدد ډکې مظاهرې وشوې. په پاکستان کې د شاوخوا دریو کالو د بندیز وروسته د 2014 کال په جنوري کې یوټیوب وروسته لاغې پرانستل شو چې د ګوګل دغه ټولنیزې ویب پاڼې حکومت ته دا لار برابر کړه چې که په فکر یې څه ناسم مواد وي نو کولی شي چې له یوټیوب یې لرې کړي. هغه وخت هم په پاکستان کې د یوټیوب د بندیز په اړه ولس ناخوښي ښودلې وه. د ژوند د بېلابېلو حلقو سره تعلق لرونکو له حکومت غوښتنې کولې چې یوټیوب دې ورته پرانستل شي. په پیښور کې د سوشل میډیا فعال ساجد اقبال داویزی د جولای پر 24مه مشال ریډیو ته ویل، په پاکستان کې د بیان ازادي ورلمخه ډیره کمه ده چې په ټولنیزو شبکو د بندې سره به هغه ازادي بالکل ختم شي.
ځوانان پیغلې د هر مکتب فکر خلق راضي خپل د یوټیوب چینل جوړي، نور خلکو ته خپل فکر او سوچ ورورسه، یو د نور خلکو د فکر او د سوچ نام خبر شي. نو که داسې بین اولګي ز فکر کوم چې دا به د فریډم اف سپیچ ته پاره ډېر منفي غیزه ولري. یو خبره خدای دې کې یوټیوب تش یوټیوب بن شنو د دوی دغه مسله نه حل کیږي، دا غي سره به نور سوشل میډیا هم بیا بندي بیا باغه اگر ډیر ګران خبره. بل خبردار چې د یوټیوب د هیټ سپیچ په حواله سره او د دې سيزونو ریسیزم په حواله سره ډیره صفا پالیسی ده، نو کاغه ته رپورت کړی شي نو زه فکر نه کوم کې د یوټیوب د بندولو بیا نو بد جوړیږي. دا ما ته ډیر د ریګولیشن سوال ښکاری چې ریګولیشن دوی صحیح کی خلک ایجوکیټ کی ځوانان د فریډم اف سپیچ ته پاره. خو دا د پاکستان کې د بد برخه د مخکنه سفوکیشن دی دغه حواله سره، نو کدا سی وشي دا به نور هم غ سفوکیشن او فرستریشن چې دغه به سیوا کی.
په پاکستان کې د ویمن ډیجیټل لیگ په نوم د کاروبارونو یوې انټرنیټي شبکې مشره ماریا عمر وای چې یوټیوب د ډیرو لپاره د معاش یو ذریعہ ده او د بے وسلو خلکو د غږ پورته کولو یو پلیټ فارم هم دی، نو بندیز یې حل نه ګڼي.
کټوشه خفای په چشې خبره پني کو اخته سولوشن وو کو چې 2012 شه موالې بند کړای او وخت مو اړي کې بزنس سٹارټ کړای او مو ټوټل 15 یا شپږ کلاینټس وی او هغه ټول یو اس بی وی او شه ګرین کلاینټس مو ځکه لوز کړ چې هغه ویل چې پر کې یوټیوب نشي یوز کولای. دا موږ د انډیا د بنگلاديش د فلیپین نه خال کوون چې اته کې مختلفه زوږه طریقې یارې او بوسل دي آی هر په نت باندې سوشل میډیا پلیټ فارمز پر ثرو دا څه خال کې ته اوز نندشي کی کیا والا کیا خبر نه اوریدل کی سټوډنټس وی هغه ته ایشوز دی انټرنیټ وس نش کال کې افاندې خپل اظهار رائے کوي چې کی مشه زونه ته مسئله وی اوالو مخشه نه روتلی وی تاسو زونه په خپل مخشه رو درې نیچ دغه رنګ دا ترانس جنډر رائټ سی دغه سیول سوسایټی رائټ سی دا چې تیزه هر طرف موږ فریډم اف ایکسپریشن باند کې څه حال کو چیرې.
یوټیوب د ګوګل سرچ انجن ملکیت ته چي وټولنی زپانه دا او ور باندې مختلفې ویډیوګانې خبريږي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی له ویب پاڼو د موادو د لری کولو او په ټولنیزو شبکو د شکایتونو د چارو ذمہواری لري. بیا پر یو کس یا د کوم پوسټونو خلاف کسی شکایتونو جاج اخستل وي نو هغه معاملې د پلټنو فدرالي ادارې یا اف ای ای ته سپارل کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو پرون د قومي سملې په غونډه کې د انصاف او قانون او وفاقي وزیر فاروق نسیم ویلي اپوزیشن ګوندونه په دوی ټکونه کوي چې کلبوشن یادف ته د چورجاړي قومي فرمان تر لارې اسانه ورکړي خو داسې نه ده، بلکې دوی د نړیوال عدالت په حکم اقدامات کړي او د عالمی عدالت فیصله منل په پاکستان لازم دي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې دوی شیکل د دوی حکومت وو نو واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په د کلبوشن یادف سره پر معاملاتو پر دوی ټکونه کول، خو اوس په خپل نوموړي ته د سانتیاو لپاره آرډیننسونه جاری کوي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
د جولای په 24مه اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې د قانون او انصاف وفاقي وزیر فاروق نسیم وویل چې اپوزیشن ګوندونه په دوی کومې نیوکې کوي چې د هندوستان نیول شوی افسر کلبوشن یادف ته یې د اسانی ورکولو لپاره د جوړجاړي قومي فرمان پارلیمان ته راوړی. نو دوی د نړیوال عدالت په حکم باندې عمل کوي، خو داسې هم نه ده چې د کلبوشن یادف سزاګانې معاف کړي. نوموڑی ہوئے
این آر او وہ چیز ہوتی ہے جیسے جنرل مشرف نے این آر او نکالا
دے وائی این آر او حسیز وی چی سنگ جنرل مشرف این آر او را وستی وا چی سزاگان یہ ماف کڑے وی او مقدمی یہ ختم کڑے وی دل تخو اس قسم یو سزا ماف کڑے شوی ندا او نازن ڈول شوی مقدمی ختم کڑے شوی. نو عالمی عدالت چی یو فیصلہ ورکڑا او پاکستان دا نڑی یو ذمہ وار ریاست دے، ہندوستان ہم غواڑی چی مونگ دا فیصلہ ونا منو او بیا حاوی دا ملل المتحد سلامتی کونسل تا لارشی او پا پاکستان باندے پابندی ولگوی.
یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کے ہمارے خلاف ہر طرح کا ریزولوشن پاس کروا دیں، سینکشن لگوا دیں۔
ذکر تھا جولائی پر درویشتم پر قومی اسمبلی کی اپوزیشن گندن پر حکومت نیوکے کڑے وی چپکی ویل چی دو کلبوشن یادیف تو سزاگان معاف کولو او سانی ور کولو لپاری دقامی جوڑ جاڑی فرمان را وڑے۔ مشل ریڈیو چی دا حکومت پدی دریز باندی پا پیغور کی دا سیاسی او قانونی چارو تزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نو پختل نو داغ وینا وا
زمن ملک حقیقت دا دے چی پا معاشی توگا پا دا خیزہ کی ولار دا چی دوی دا ٹائپ مخالفتونا پا خر نشی اخست ہے۔ نو دا حکومت دی خبر تا پدی نظر گورم چی که ہر سو مجبوری دا یا ندا خو پکار دا چی ہر سو دا قانون مطابق اکرلے شی او بے گناہ خلق چی دے دا غی پروسیکیوشن ندی کول پکار او که گناہگار بھی نو دا قانون مطابق عمل پکار دے بین الاقوامی قانونی ادارہ ٹوٹو کی سپریم ادارہ چی دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تے او مونگ پابند جو چی دا غی دا فیصلو احترام
دا پاکستان داور چی کلبوشن یادیف دا ہندوستان حاضر سرویس کمانڈر دے او نو موڑے یہ پکال 2014 کی پا بلوچستان کی دا ترہگرے او رانکارے پتورنی ولے وو۔ دا پاکستان پوزی عدالت پا کال 2018 کی دا اپریل پا میاش کی کلبوشن یادیف تا دا ترہگری پا تور کی دا مرگ سزا اور ولی وا دا کمی پرزید چی ہندوستان پا عالمی عدالت کی اپیل وکڑو چی دا کلبوشن یادیف دا مرگ سزا دی ودروی او دا ہندوستان دا کونسلرانو رسائی دی ورتا ورکلیشی۔ پا دے حکم باندے پاکستان دا کلبوشن یادیف کورنی تا پا کال 2018 کی نموڑی تا رسائی ورکلا۔ دا شن یہ تیر کال او دا روانی میاشتی پا شپاڑا سم دا ہندوستان کونسلرانو تا رسائی ورکڑی۔ سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
تاسو مشال ریڈیو ته غوښتونکو د جنوبی وزیرستان یو ځای خبریال الله خان وایي چې تیر ورځ ته واړه په مرکزی دروازه هغه وخت امنیتي عسکرو لخوا ودرول شو چې کله د په انټرنیټ خپل یو راپور لیکلو په سیمه کې خبریالان او ستکون کې لوړان دي نه د انټرنیټ ته نشټوالي له وجې د مشکلاتو سره مخ دي۔ په دې اړه نور تفصیل د سیمنا ته مشال ریډیو خبریال اشتیاق احمد مسید را کوي۔
د سولی وزیرستان مرکزی پنغولی وانه مقامی خبریال الله خان مشال ریډیو ته ویای چې 13 ورځ د وانه مرکزی کیمپ دروازه هغه وخت ودرولای شو چې کله خپل یو ریپورت انټرنیټ باندې اپلوډ کولو د پاره ورغلای و۔
مو دلته یو ریپورت تیار کا ان ال سی پانګور اډا باندې ټرمینل جوړای نو هغه ته ونه یو لشکار تلای و ولتا د وخه کول کیږي د ابود وی دیغه کورینا چې هغه پلاشکار باندې دی روان کړل هغه کسونه ستې هو خسته و دیغه باوجود دی فرا ته وشول دی مترغلی وی نو هغه مو ریپورت کی مو جوړ کا تقریبا یو با جوان نو زه لړلما کیم تا دکا چی د کیم نا بار تا خو د انټرنیټ سہولت نشته دی صرف چې د کیم اسکاوټ کلادو نو په دغه کې د ډیوټي کمشنر چې کیم دی اسسټنٹ کمشنر چې کیم دی تحصیل چې کیم بلډینګ دی هغه هم په دغه کې دی نو دغه په ارز باندې لړلم مو چې زه ریپورت کیم دی هغه اپلوډ کما چې کله جیک تا ورسته د اسکاوټ کلې چې کیم والی ډیټ دی نو په دغه باندې د اس کیم کسونی لور دی فیول کسونی لور نو دی یو متاول چې دوتا اجازه نشته مخته ته نشه تللای چې نشته د پوسنه آرډر دی نشته صفه ویلی دی چې الله خان چې کیم صافی دی دغه د سرکار چې کیم مملکت دی دلته د سرکار چې کیم بلډینګ نه دی سکاوټ کلا دو مزید نور دی نه دی هغه ته نه دی الاوډ الله خان عبد الله نه پرې دی
الله خان زیاتوی چې انټرنیټ ته رسائی بنه پابندی لگاول په واجه د خبريالي حل زلې بعد مشکلاتو سره مخامخ شي
هر څه کیږي خو د انټرنیټ په ذریعہ باندې کیږي مین مقصد دا دی چې دی مو د کلینری سور کو نو د مو صحافت چې کیندا دی ودر هو ځکه چې زه خو د صحافت نه شکل لای خو مخکې مش بیا هم کوشش کی چې هغه کینې نورې ذریعې دي طریقې وي چې د پوره مش بیا هغه خپل لوس شوی مو ریپورت تیار کړای وای نه هغه ریپورت اپلوډ نشم نو په دغه رنګ کې دی مو دا سر تام کو نو د مو صحافت دی ختم کړ۔
د سولی وزیرستان ماسود پریس کلب یو غړی سکندر حیات ویای چې خپل دوا مرګرو سره لادا او شوال سیمه ته د ریپورټینګ د پاره تللای و خلطا په فوجي چک پوسټ ټونو باندې ودرا ولای شول او مخته تک د پاره اجازه ور نه کړی۔
جنوبی وزیرستان لکه څنګه د مش خپل علاقې د 17 تاریخ باندې میز تللې د مو سره دوا نور خبريالون ملګری هوي چې هغه تعلق هو د مسعود پرسکل سره و دیونم اسلم او مسعود او د بل نو منیر مسعود و چې مش کلا پوس شاول په طرف راون شو نو په پر زیارت باندې چې پوس باندې میز ودرا ولي مشته اجازه یې نه کړو د ارمی او د اف سی ګارد چک پوسټ واپسی وکړه بیا دلا دې په طرف کې میز وویل چې لادا ته لوړ شي هغه نه مخ بدر ته لوړ شي نشي کې مو د خپل میډیا رپورټ جوړولی د علاقې د فلیفتا والے سره وو نو لادا په طرف چې کله میز اون شي د ماکینا نو ټاټی لنګر خیل چک پوسټ باندې میز ودرولی چې ورته تقریبا نو میز 40-45 منټ انتظار وکړي می خپل انټروډکشن ور سره وکړي خپل کارډ چې کوم عام هو وراس کړی نو بهر ال هر شي نه بوجود یې میز پر نشوي چې میز واپس ماکینا راغلی او د ماکینا واپس میز ټانګ راغلی
خبر یالانو باندې دا بندیزونه لگاولو خبره مشال ریډیو چې د سولي وزیرستان ډیپټی کمشنر حمید الله خټک مخې تاکشش او هغه د خپل جاګ ریکارډ کولو نه انکار وکړو او د اوی چې سیول ادارو له طرفه په خبر یالانو باندې په سولي وزیرستان کې سپا بندي نشتا او د خبر یال الله خان باندې د وانه سکاوټس کیمپ ته د تک پابندی لگاولو خبره به دای په خپل وګوري مشال ریډیو چې په دا حواله سره په ډیر اسماعیل خان کې د فرنٹیر کور ریول ورډ رتبه چرواکی سره د سولي وزیرستان چیک پوسټونو باندې خبر یالانو د ودرولو خپل کار کولو ته نه پرېښول په حواله سره تماس ونیولې هغه د خپل نوم نه جواتولو په شرط وې چې د فوج له طرفه په سولي وزیرستان کې په خبر یالانو سره په بندي نشتا بل طرف ته د سولي وزیرستان مسعود پریس کلب د وانه مقامي خبر یار الله خان باندې د وانه سکاوټس کیمپ ته د تک بندیز لگاولو غندنه کړې ده او زیاته کړې ده چې په سولي وزیرستان کې په خبر یالانو بندیزونه لگاول دوی ته منظور نه دي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو په پاکستان کې د پولیو مخنیوي 15 ورځې کمپاین پای ته ورسېد د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پولیو یا ګزند مخنیوي 15 ورځې کمپاین د جولای په 30مه پای ته ورسېد خو د جولای پر 15مه به کمپاینران یو ځل بیا پر هغو کورونو ګرځي چې د کمپاین پر مهال پاتې شوي او یا مشرانو یې ماشومانو ته لساس کو ورکولو نه انکار کړی دی په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شاه زمینا ور
په پاکستان کې لورده ځان ورسته د پولیو مخنیوي کمپاینران یو ځل بیا کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته د ګزند د مخنیوي څاڅکی ورکوي دا 15 ورځنی کمپاین د جولای پر 6مه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په یو شمېر هغو سیمو کې پیل شو چیرې چې د پولیو وایرس خطر موجود دی په پاکستان کې د ماشومانو د ډاکټرانو اتحادیې عمومي منشي ډاکټر خالد شفیع وای چې د نور نړۍ په شان په پاکستان کې هم د کووېډ 19 خبرېدو لکبل حکومت د ګزان مخنیوي کمپاین نسوي پیلولای ځکه په دې ګام سره د کورونا وایرس د لاخ پرېدا خطر موجود وو او دا ویره و چې حسینه په دې کمپاین سره کورونا وایرس ماشومانو تخپور سي
جو کمپاین تھی پلان تھی مارچ کے اندر لیکن جو دنیا میں جنوری
دو پولیو زد کمپین پا مارچ کی پلان شوے وہ خوب پنڑے کی پا جنوری و فروری کی دو کووید نور لسخ پر ایدل پیل شول او پا پاکستان کی دو فروری پر شپگوشتما و ڈنبے کیس ہم راغلے نو دلتا دو ٹول بند لوجی پولیو کمپین سو میاشتی زندے دلے وہ
پولیو کی کمپین جو ہے وہ نہیں شروع کی جا سکی
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام د شمیرو لمخي په 2019 کال کې په دې هیواد کې 1,000 ماشومان ګزند وهلي ول خو د سرش کال 2020 د جولای 30مې نیټې تر اوسه 16 ماشومان په دې وایرس اخته شوی چې 21 په خیبر پښتونخوا 40 په سند 15 په بلوچستان او 4 په پنجاب صوبا کې دي د پاکستان په کراچي کې یو صحي کارکونکي کومل علي وای چې لکلک هوټ سره په دې خاطر د پولیو مخنیوي کمپاین کې برخه اخلي چې خپل هیواد له ګزند وایرس پاک وګرځوي
نه کومي به خوف نه هم کووډ 19 کا کیونکی هم لوګ
موږ له کووډ 19 هیڅ ویرانه لرو سکا پر احتیاطي لارښوونو عمل کوو له افغانستان او پاکستان پرته پولیو وایرس له ټوله نړۍ ورک شوه دي موږ هوډ لرو چې پاکستان هم له پولیو وایرس پاک وګرځي
کله نام هوځي کی به پولی فری ایک ملک
د پاکستان حکومت د ځل پلان لري چې د پولیو مخنیوي کمپاین پر مهال د هیواد اتله کماشمان ته څاڅکی ورکړي په بلوچستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر افتاب کاکړ وای چې ټول صحیح کارکونکو ته د پولیو مخنیوي کمپاین روزنه ورکړې و او د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې هم په هور کړې و د نوموړ په وینا خدا ځل ځینو کورنۍ خپل ماشمان ته څاڅک ورکولو انکار وکړ
ځینې خلک رفیوزل هو دا وار په دې باندې چې د کورونا د وږي مثال دغه څویری دو چا به دروازې نه خلاصولې او ځین خلک داسې وو چې هغه بیسیکلی د کووډ 19 هم تاسو په جبه نظر ورته قتل او دغه دغه درلود مطلب کوشچنز درلود دا هر ورځ ټارګټ موږ اچیو کړی لیکن دا ان یو ریفیوزل به کې پکشي وو چې کوم موږ په ځین کې کوم خدشه واغه هغه ډول نه ده د کمیونټي ریسپانس شو ډیر خلکو پښتنم کوله چې به تی دونه میاست بعد راغلی استه
د ډاکټر افتاب کاکړ په خبره کې څه هم د پولیو 15 ورځنی کمپاین د جولای پر 23مه پای ته رسیدي خو د جولای پر 25مه به کمپاینران یو ځل بیا پر هغو کورونو ګرځي چې د کمپاین پر مهال پاتې سوي او یا مشرانو یې ماشومانو ته لڅاس کور کولو انکار کړی دی د نوموړي په وینا د پاکستان حکومت پلان لري چې د اگست میاشتې پر 18مه نیټه یو ځل بیا د پولیو مخنیوي کمپاین پیل کړي پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی بلخوا ک دریم پر لپسې کال هم په نایجیریا کې دا وایرس ونه موندل سو نو پر روان 2020 کال کې په نایجیریا هیواد هم د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا له پولیو وایرس څخه په بشپړ توګه پاک اعلان سی
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو پرون د جولای په 23مه د ترکی په استنبول ښار کې د عیسویانو په پخوانی تاریخی کلیسا آیا سوفیا کې مسلمانانو د چمې مونږ وکړو دا په تیرو شپږت یو کلونو کې لومړی ځل دی چې هلته په جمعه مونږ وشو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه محافظه کارا اسلام پال ملګری او یو شمیر چارواکو هم د غلطه مونږ وکړو په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نو
د ترکیه د استانبول ښار په آیا سوفیا تاریخي جمعات کې لښپګتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د جمیل مونز په داسې حال کې وشو چې ولسمشر رجب طیب اردوغان او زرګونه نورو کسانو ګډون پکې درلود
الله اکبر الله اکبر اشهد ان
آیا سوفیا لمړی د ارتودوکس عیسویانو کلیسا و چې وروسته په موزیم بدله شو خو دا معنی دوه اونۍ مخکې د اردوغان د فرمان په اساس یو ځل بیا په جمعات بدله شو اردوغان او د اسلام پال ګوند ملګرو یې د جمیل مونز په همغه شیبه ادا کړ چې لمړی جستینین په شپږمه میلادي پیړۍ کې آیا سوفیا ودانۍ د بیزانس امپراتورۍ د قلمرو د تر ټولو لوی کلیسا په توګه ورغوله د راپورونو لمخې لمونځ کوونکو ټولنیز فاصله چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اکثرو هیوادونو کې سپارښتنه کیږي تر ډیره په پام کې نه ونیولې چارواکي وایي چې د لمانځه پر مهال به د ودانۍ پر دیوالونو د عیسویانو ځانګړي موزاییک انځورونه د پردو په وسیله پوښل کیږي عثماني امپراتورۍ د خپلې واکمنۍ پر مهال په 1453 میلادي کال کې وروسته له دې چې قسطنطنیا یا اوسنی استانبول یې ونیوه آیا سوفیا په جماعت وړوله خو په 1904 دیرشم کال کې د معاصر ترکیه د جمهوریت نظام د بنسټ ایښودونکو مصطفی کمال اتاتورک په واکمنۍ کې دا ودانۍ په موزیم بدله شوه آیا سوفیا د ملګرو ملتونو د فرهنګي تعلیمي ادارې یا یونسکو د میراثونو یو برخه ده چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ځانګړی فرهنګي اهمیت لري دا ودانۍ د سیلانیانو لپاره هم خورا په زړه پورې ده او یوازې په 2019 کال کې 30,000 کسان لیدو ته ورغلي وو د ترکیې د حکومت پریکړې هغه ترکان اندېښمن کړي دي چې آیا سوفیا د ترکیې د سیکولر یا غیر مذهبي اساسي قانون نه ګڼله خو د اپوزیسیون سیاستوالو د دې پریکړې پر وړاندې ډېر منفي غبرګون نه دی ښودلی ولسمشر اردوغان ژمنه کړې چې دا جمعات به د سیلانیانو او نورو مذهبونو د پیروانو پر مخ هم پرانیستوي
او اوس هم راځو د تعلیمي پرمختګ او هلو ځلو په اړه 19 پروګرام روښانه مستقبل ته دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. د کورونا وبا د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې را څرګند شو او د صحت نړیواله اداره WHO وای چې دا وبا د نړۍ ټولو هیوادونو ته رسیدلې، په میلیونونو خلک یې ناروغه کړي او په لکونو یې وژلي دي. د دې ترڅنګ د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د کاروبارونو او بازارونو بندیز له وجې د نړۍ ټولو هیوادونو ته مالی تاوانونه هم وختي، خو زیاتره هیوادونو ته تر ټولو لوی مسله د تعلیمي ادارو بندولو له وجې رامنځته شوې ده. پرمختللو هیوادونو د خپلو تعلیمي ادارو بندولو سره سمه د آنلاین درس او تدریس سلسله شروع کړه، خو په وروسته پاتو هیوادونو کې د آنلاین تعلیم لپاره د وسایلو کمی په نتیجه کې دا هیوادونه له مشکلاتو سره مخ دي او هڅه کوي چې په سناسه ډول خپل نوي کولته د علم رڼا ورکولو سلسله جاری وساتي. د روخانه مستقبل په تیرو خبرونو کې مو تاسو ته په پاکستان کې د آنلاین زده کړو په حق معلومات درکړی دي چې زیاتره زده کوونکي ته ګټه پورته کوي، او چې کوم زده کوونکي انټرنیټ ته لاسرسی نه لري نو د هغوی لپاره تعلیمي ادارو د متبادل انتظام په لړ کې حالې ځلې پیل کړې دي. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان ننګرهار ولایت په اړه معلومات درکو چې دوی د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د تعلیمي ادارو له بندیز وروسته د زده کړو عمل جاري ساتلو لپاره سه اقدامات کړي دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مشر حسیب الله شینواری په دې حق له مشال ریډیو ته ویل،
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د کورونا وایرس د خپرېدا د مخنیوي په موخه ټول تعلیمي مراکز رخصت، ټول هغه ځایونه چې هلته د خلکو تجمع کیږي او خلکو راغونډیږي هغه رخصت دي تر څو دغه وایرس د خپرېدا مخنیوی وشي. ننګرهار پوهنې ریاست چې کله رئیس چې ښوونځي رخصت شو په یو نوي ابتکار لاس پورې کړ، او هغه دا و چې موږ په لومړي ځل تلویزیوني ورځوي تدریس زده کوونکو ته شروع کړ تر څو دغه د کرنټین په وخت کې زده کوونکي وکړی شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د زده کړو سره د دوی اړیکه قطن شي. په همدې اساس موږ د څو بېلابېلو رسنیو سره وکړه لیکونه لاسلیک کړه، او له نیکه مرغه ټولې رسنۍ په رضاکاره والنټیر ډول حاضرې شوې چې د دغې برنامو د ثبت او د خپرېدا مسؤلیت واخلي.
دا چې کومې رسنۍ دوی سره په دې تدریسي عمل کې وړیا همکاري کوي او تر کومه حده زده کوونکي له دې ګټه پورته کولی شي نوموړی په دې حق لوای.
په پیل کې د انعکاس په نوم تلویزیون چې افغانستان کې فعالیت لري هغوی په وړیا توګه دلته حاضر شول چې دغه خپرونې ثبت کړي او ریکارډ کړي. هماغه و چې موږ له دوی سره تلویزیوني تدریس شروع کړ او دا اوس زموږ په تلویزیوني تدریس جریان لري. همدارنګه لږ څه وروسته کله چې دوی خپرونې خپرې شوې نورې رسنۍ هم دلته وهڅېدې او آماده شوې چې دغه برنامه کې موږ سره خپل مسؤلیت ادا کړي او برخه واخلي. چې لږه جمله څخه د شرق تلویزیونو همدارنګه د اصلاح په نوم ریډیو د دوست په نوم ریډیو او د شرق په نوم ریډیو څخه هم خبريږي. په تلویزیونی تدریس یو هغه خلک ډیر لاسرسی لري چې هغه یې برېښنا ته لاسرسی ولري، او راډیو تدریس د دې لپاره چې لرو پرتو سیمو کې هغه خلک چې برېښنا نه لري او تلویزیون
حسیب الله شینواره وای په ننګرهار ولایت کې خواوشا 900 ښوونیز مرکزونه دي چې پکې تقریبا 100,000 زده کوونکي دي. نو موري ویل چې په دې کې 15% خزینه زده کوونکي دي. په درس او تدریس کې یو مرحله د امتحاناتو یا ازموینو هم راځي، دا غي لپاره دوی څه پلان لري؟ حسیب الله شینواره په دې پوښتنه ویل،
یو خبره خدای چې ننګرهار اکثر ګرمسیر ولایت ډیره برخه موږ د څلور میاشتو ازموینې اخیستې وي، او لږ څه وروسته بیا کرنټین پیل شو او رخصتي شوه. نو موږ سره یو بیخ شته دی، یو کعبه شته دی چې موږ کولی شو د زده کوونکو ارزونه د هغې پر اساس وکړو. دویم دا دی چې په ښوونه او روزنه کې ازموینه یو اساسي فکټر نه دی، یو اساسي فعالیت نه دی. اساسي هدف ترې دا دی چې موږ د زده کوونکو د زده کړې کچه وارزو. ممکن پوهنې وزارت پدی یو طرح کار کوي چې کله چې ښوونځي پیل کېږي حضوري زده کړې کله چې پیل کېږي په هغه مرحله کې موږ د زده کوونکو ارزونه وکړو، دغه ارزونې په اساس دوی نورو ټولګو ته ولي لوړو ټولګو ته لاړ شي.
د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مشر حسیب الله شینواره وای چې د نړۍ د نورو خلکو په سیر دوی هم د کورونا وبا له بیړني حالاتو سره مخ کړل، نو ځکه یې په دې حالاتو کې خپل د کوونکو ته د رسیدلو لپاره ځانګړی ټیم جوړ کړ.
ننګرهار پوهنې ریاست د کرنټین د شروع کېدو څخه او دغه برنامې د پیل کېدو څخه دغه برنامې د مخورلو لپاره ځانګړی ټیم وټاکل. پاره کې شاوخوا 15 کسان بوختي او وی دغه برنامه ترتیبي او مخته وړي. زموږ د ننګرهار پوهنې ریاست د خون کې دغه برنامه مخته وړي، هغه تدریس کوي او رسنۍ هغه تدریس ریکارډ کوي او به خبري، یعنی هغه څوک چې تدریس کوي هغه د ننګرهار پوهنې ریاست کارمندان.
په ننګرهار ولایت کې د رسنیو للارې د درس او تدریس د چارې مشر ګلبدین ثاقب وای دوی د ساينسي مزامینو لپاره د ټلویزیون چینلونو مرسته ترلاسه کوي.
هغه وخت د کرونا وایرس رامن سپیشل په هیواد کې پټول نه نه کی موږ په دې ګرم موسم نصاب تقریبا 70 سنه هغه پایته سهولې او پاتې 40% نصاب زموږ پاتې او چې د وبا رامن سپیشل فلمریو کې موږ د انیکاس تلویزیون سره د سنسي مزامینو د لسمه پر د لسمه ټولګي پوری د ریزي فیزي کیمیا او د لوسی مضمون تدریس په ژوندې باندې د انیکاس تلویزیون په پرده باندې پیل کړ. د دې کمره موږ د انیکاس تلویزیون سپونه خوشبختانه چې دا د ګرمو سیمو نصاب پای ته ورسولو او اوس مو به د سره پیل کړی دی. 25% د سړو سیمو نصاب هم تدبیق شوی دی او لاروان دی. همداراز د شرق تلویزیون نصابونه موږ د څلورم نه تر نهم سینف پورې د سینسي مضامینو سربیره د ټولنیز مضمون ساينس مضمون همداراز د لیک لوس د اول نه تر څلورم ټولګي پورې ځانګړی پروګرام په کار اچولی دی چې خوشبختانه کې د اختیار برنامه چې د کومه ده په نړیوال سټنډرډ باندې جوړه برنامه ده هغه موږ تدبیق کوو او ډیره ښه نتیجه ورکړی ده.
له نوموړي مو پوښتلی چې د ریډیو لارې کوم مزامین خول کیږي.
د دوست ریډیو له تپونه د دوم نتر دولسم سنفوري د تاریخ جغرافیا او دینو خونو کوم چې راګیز پروګرام دی هغه د غیر ریډیو د مخکې تور ورسره په څنګ کې موږ د اصلاح ریډیو د لارې دوم نتر نهم پوری عربي مضمون اندراز د څلورم نتر دولسمه پوری د پښتو مضمونونه او د دوم نتر دولسمه پوری د تاریخ او جغرافي تدریس پیل کړی. د بلې خوا د ننګرهار پوهنې ریاست د پوهنې وزارت د معرف کوم راډیو چې دا هغه ته موږ د خپرونې دلته سبتو په مختلفو تلویزیونونو کې هغوی ته لیږو، هغوی ته چې کوم مضامین موږ لیږو هغه کې شامل مضامین د څلورم نتر دولسم ټولګي پورې پښتو ده، تاریخ دی، جغرافیا ده، اسلامیات دی، عربي ده، مدني زده کړې دي او ټولنیز زده کړې دي. خوشبختانه چې د کابل د معارف د مختلفو سټډیوګانو زموږ د ننګرهار ولایت د ښوونکو غږونه مختلفو څخو په کابل کې خپریږي.
ګلبدین ثاقب وای د رسنیو للارې د درس ورکولو او قاطع کار داسې ټاکل شوی چې یو لبل سره پټکار کې نه دی.
زموږ مهالوش د څلور وړو برنامو لپاره داسې ترتیب دی چې د سینسي مضامینو د نکاس تلویزیون کې خوندي ستاسو په کور کې خپرونې نوم دی. دا غینا د څلورو بجو نه تقریبا تر 15 بجو پورې چې دا 2 ساعته راځي هر ورځ. هر ورځ موږ دلته د تعلیمي ساعت چې دی دا د شل نه تر 15 دقیقو پورې انسکرېډ او تکراري باندې ورځ سبا باندې یوه بجه دی. همداراز موږ د شرق تلویزیون نه د نهو نه تر 2 بجو پورې چې شاوخوا 3 ساعته کې په دې منځ کې 1 ساعت د 11 تر 2 پورې دمه ده هغه کې زموږ د دوست راډیو خپرونې روانې دي. همداراز د اصلاحات راډیو خپرونې د 1 بجې نه تر 3 بجو پورې هغه تر روانې دي. زموږ د مهالوش داسې ترتیب دی
چې یو د بل سره په ټکر کې نه دی.
د نوموړي په وینا د رسنوي لپاره ریکارډ شوی خبرونه یې تر ډیره حده په خونځي کې نیخ په نیغه د درس ورکولو په ډول دي چې پکې خونکو ښه تجربه ترلاسه کړه.
د تلویزیونی برنامې چې دي په دې کې به زموږ خپل ټیم دوی به موږ خپله ورته کېناستو حاصله به مراد کوله. استاد چې فکر کوو چې یعنې زه په یعنی سیم کې ولاړ یم او ډېر ښه مختور همدارا که تاسو زموږ سبتي برنامې وګورئ هغه هم داسې دوی داسې فکر نه کېږي چې یاره دا دې داسې آی بی سي آینې نه وي آینې دي. بېخي زموږ دا استادان دومره ټرین دي چې چې سړی فکر نه شي کولی چې دا آینې ولاړ دی او شاګردان ورسره شتون نه لري. حتی زموږ په سبتي خپرونو کې شاګردان ښوونکو پیدا کړي دي چې هغوی باندې هغه د عبارت تکرار کوي پوښتنه ورنه کوي. ډېر ښایسته موږ دغه جوړ کړي دي. بېخي هغه ما چې کله پوهنې وزارت ته دغه خپرونه یوړي هغوی داسې فکر کوو ګنې دا آینی ثبت شوي دي.
دا چې د کومو لرو پرتو غریزو سیمو زده کوونکو ته د ټلویزیون او ریډیو خبرونه هم نه رسیږي د هغوی لپاره د ننګرهار د پوهنې ریاست څه کوي؟ ګلبدین ساقب په دې پوښتنه وویل.
موږ اوس یو بل کار شروع کړی دی چې د پوهنې ریاست د پامکاری موږ دا کار مخته وړو چې موږ سره یو درې دانې دغه موږ پیدا کړي دي پرون چې پکې ثبت کېږي یو دوه ټي وي یو دی او بل درې دانې زر جی بي نور دي. دې کې کور په کور موږ ته چې زده کوونکي حتی خپل ادرس وښایي کور په کور دا ویډیوګانې ویسو او په لرې سیمو کې د راډیو غږ اورېدل کېږي او په هر کور کې ووایي سړی نو راډیو ستون لري او راډیو برنامې هغوی مستقیما تعقیبوي. ښه خبره دا ده چې موږ روزانه د څلوېښتو نه تر شپېتو پورې زده کوونکو پښتو ته ځوابونه وایو. دا پوښتنه چې زموږ مربوط دي موږ خپل علاوه کنه نو ښوونکو ته فارورډ کوو. بله مهمه خبره دا ده چې موږ دلته د واټس اپ مسنجر ګروپونه جوړ کړي دي د زده کوونکو لپاره چې هغوی په انلاین ډول کولی شي چې خپلې ستونزې موږ سره شریکې کړي او موږ یې حل کړو.
ګلبدین ساقب وایي چې له 15% تر 30% پورې زده کوونکي له دوی سره د خپل مشکلاتو په اړه رابطه کوي چې دوی یې ورته حل کوي. په ننګرهار ولایت کې د رسنیو لالارې په تدریسي عمل کې برخه اخیستونکې له یو استادې فرشي ګل خلیل مو وپوښتل چې د درس ورکولو دا طریقه ورته څنګه ښکاري.
اول وخت نه کې خو دا چې ناشنا ورته خاصه زه بیا هڅه کوم چې نو موږ له مخه کوو چې د دې پروګرام کې بس او خپل ما خو بیا موږ چې کله دا وضعیت ولې چې زه کوم چې له درسونو څخه لري پاتې کیږي بیا مې تصمیم ونیو چې دا په دې برخه کې د هغه سره همکاري وکړم. ما غوښتل چې د نهم ټولګي د اسلامي دیني ښوونې او روزنې مضمون مې واخیستو هغه تدریسوم او لیکټ کوم او بیا ټولنې ته د زده کوونکو لپاره وړاندې کوم ترڅو ترې هغوی مستفید شي.
نوموړی وای په روایتي درس او تدریس کې شاګردان استادانو ته مخامخ وي او ترمنځ سوال او جواب اسان وي. په دې طریقه کې هغه شان ممکن نه ده خو بیا هم دوی له شاګردانو ځانونه خبروي.
اوس هم مونږ خو داسې نه یو ټولنې کې ژوند کوو خپلوان مو دي او داسې نور زده کوونکو سره هم په تماس کې یو نو تر دې زده کوونکي د دې درسونو څخه مستفید دي او پوښتنې کوو چې آیا د درسونه د دوی د فعالیت ور دي که نه یا دوی کولی شي چې هغې نه نو دا زیاتره د په دې اخله باندې ځواب چې دی مثبت دی نو موږ په دې طریقه باندې خپل زده کوونکي او زده کوو پوښتنه کوو چې ډېری زده کوونکي چې دي دغه آنلاین درسونه تعقیبوي او دې چې نه فرصن د خوشحاله دي او په دې کې په دې اخله باندې راځي دي زموږ نه نو همدغه زموږ لپاره زه دې د کوم نور لاسرسی نه لرو نه شي کولی نو خو په دې همدا کې دی چې نو
دا چې د رسنوي لالارې د جنکو د زده کړو لپاره کورنۍ سمره سنجیده دي. فرشي ګل خلیل په دې اړه وویل
نو څه دی راپورې هغه مخکنی دوه سپیشل په خار کې چې د مینډ تل لري چې یا به خزینه یې کوونکو ته توجه نه کوله ما سره په دې اړه باندې ډېر زیاتې اړیکې نیولې چې زما نه غوښتنه شوې چې موږ غواړو چې دغه سبسې درسونه زموږ د لورګانو پورې ورسېږي او ښه وکولی چې د هغې نه استفاده وکړي او ما خپله په دې اخله د هغوی سره مرسته کړې ده چې موږ په هارډیس کې په خلاص کې په سي ډي کې دغه درسونه هغوی ته ورکړي دي. دغه رنګه نور هم چې مثال برقونه نه وي هغوی ته یې ښه زمینه برابر کړې یا دا چې د درس وخت راشي نو هغه بېخي د کور کار نه مورګانې وویل چې زموږ د درس وخت دی موږ کار نه کوو نو درس کې نو آی نه چې هغه څه تعقیبوي لکه څنګه چې مکتب ته تلل او په ښوونځي کې څنګه دوی تعقیبول نو کوم تر کومه چې زه معلومات لرم او خپله مې لیدلې دي نو دغه مشکل نشته دی اوس فل حال او انډین ته هم موقع برابر ادا اهمیت ورته دی د سیمه
نو موړ زیات کړه چې په هنه ریاست د زدکونکو لپاره په سختو حالاتو کې هم د زدکړو عمل نه دی ودرولې نو په کار ده چې دوی تر هم ګټه پورته کړي
بل پر لکه څنګه چې دا کرنسی مودا و چې موږ ټول خوندو تر لچول او موږ زدکونکو نه تر څنګه د دې په یو بدی موږ لا د دې په اړه کوه الله یې درښنه ول دا کوم موقع ده د ځکون پر لپاره یو د مینه کلیو څو د یو لسم ټولګي ځکون کې هغه یو د یو لسم ټولګي درسونه تعقیب کینه تر کې هغه کولای شي چې د لسم د نور نور مجامین هم تعقیب کړي د نور ټولګي چې دا د کمپول لپاره هم ډیر څه اچھا دی د لپاره چې کمپول لپاره مې ویږي
حالتا په ننګرهار ولایت کې د رسنیو لدارې تدریسي عمل کې برخه اخیستونکي استاد عزت الله حلیم مشال ریډیو ته ویل چې په سر کې دا یو ګران کار ښکاری ده خو اوس ورسره استادان بلد شوې دي
دا استادان و چې هغه درسونه ورکړي خو د کوټي داخل درسونه ورکړي و هغه ته نه څوک ناس و نه دا هغه د درس نه چا څارنه په سم توګه باندې کړي و خو کله چې دا درسونه مطلب دا شي چې هر څوک د دې تکینی دې ته هر چا دغه خکو په لومبي پړاو کې ځکه موږ دې ته استادان په اوله کې نشو پیدا کولې نو کله چې استادان پیدا کړ دغه د جملې څخه یو استاد زه هم په خپل باندې چې د فزیک برخه د لسم یو لسم د لسم په کې فزیک مې واخیست په غاړه باندې نو کله چې دا پروسه ما شروع کړ بیا اندازې زیات د خوشحالي احساس نکوم بیا چې کله زما د لومړی پوسټ مطلب د نکاس لیزنګ لور چې کله شیر شو بیا د والي سیر محترم شاه محمود میاخیل لور چې زما پوسټ شیر شو او زما چې کوم صفات کړو نو ډیر زیات خوشحالي احساس نکوم
نو موړې وای سمود وړاندې د درسي ویډیو غانو جوړولو هڅه کړې خو په خبرولو کې یې نو بریالي شوه او اوس ورته دغه مقاهم په لاس ورغله
تقریبا ځکه له وړاندې ما د خپل ځان سره داسې ذکر کوم زه یو وخت دا څو تر درې میاشتې رخصتۍ کې له بیکار شو مطلب وزګار وخت مو پیدا کې مګر کې ما خپل ضرور ځان ته درول او مخامخه او غرور ته ما ویل چې ته ما نو ویډیو کوا او زه خپل درس زده کوم کو تور کوم خو بل اخر هغه ویډیو چې ما وکړ دا غي سایز ډیر زیات او هغه ما نشو ایډیټ کول په سم توګه باندې او دا غا چې بیا ما نه اپلوډ کول ډیر زیات مطلب به بیان ما نه ډیر زیات مصرف رانه کو نو هغه حالت زما یو څه پریکټس شي او پاره کې نو انلاین ډول باندې ما څه نه ورکړ تر هغه مهاله یو څه درې څلور ویډیوګان ما کړې وي هغه ما سره دومره مرسته وکړه چې ما دا جرأت واخیستم چې په خپل باندې هم چې دا کار دوه تر سره کول شي مشکل نشته دی
په دې پښتنه چې مخامخ او انلاین یا د رسنیو لالارې درس او تدریس کې څه فرق محسوسوي عزت الله حلیم اویل
که وایو حضوري زده کړې او انلاین زده کړې فرق ډیر زیات سره لري دغه په حضوري زده کړو کې داسې چې شاګرد مته پختنه مستقیما کې شاګرد جګنه ته کچیر ته نوی د شاګرد سره مستقیما د والدینو سره اړیکې نیسي خو دې کې بیا داسې نه کیږي خو په مقابل کې تقریبا ډیر زیات شاګردان دي هغه شاګردان په دې کې واز دي هغه شاګردان چې د درس سره علاقه لري تقریبا هغه زده کوونکو ته درس رسیدګي کېږي خو هغه زده کوونکي چې د درس سره علاقه نه لري نو هغه زده کوونکو سره مطلب نو مونږه اړیکې نه وره شو او نو مونږ سره اړیکې نیسي یوازې نه توپیر امدا کېږي
عزت الله حلیم زیات کړه چې د رسنیو لاله خبرېدو لپاره په درس تیارولو به په اول سر کې وخت ډیر لګید خو اوس ورته ډیر مشکل نوي د دې ټولو حالو زلو او ستړیو مقصد دا دی چې د کورونا وبا پر مهال د تعلیمي ادارو د بندیز باوجود زده کوونکو ته د علم رڼا ورسول شي نو راځي چې واورو هغوی له دې سمره مطمئن دي
بسم الله خلیلیم د یو لسم الف کلګي ځکهونکی يم د بي هواد لېتي ځکه هر څومره د دې برنامه تعریف کوم د کمره نکه دوی په هغه میارونو درس کوي چې فوق العاده دي نکه مونږ دې مکتب کې هم درسونه ویل دي خو دغه درسونه چې دا مونږ ته ډیر ختم شو استادانو ډیر زحمت ایستو نو سني برنامه چې اوس لا کانکوري مسایل هم پکې کاري دا خو بي فوق العاده شو د هغه چالو لپاره چې کانکور امتحان ورکړي اوس د دې لاري کول شي شاګرد هغه خپل آمادګي هم ونیسي او خپل کانکور کې موفق شي نو دې زیات موفق نیمه دي برنامه سره او ډیر فائدې متر نه ترلاسه کړی دي ځکه په څه لکه بچي او موږ درس ویلې او استادانو فوق العاده وو خو د هغه په نسبت زه د دې تلویزیونی برنامه نه ډیره پوهه شوم په هر درس باندې به هر خبرې چې هر لکچاري فوق العاده او تشری د هر استاد زحمت نو زډیر راځي د دې برنامه
می سدا مرمان دے ننگرہار ولایت چین ولسوالی چلگزی بابا فکلی کی زیگیدل ایم او دولسم سنت کی ایم او کل چی مخت کرنٹین را گیا نو مک بیخی زیاد ور خطا سو یو خواہ غد کانکور خوز روان دی چی را کانکور را روان دی بلی خواہ دل دا کرنٹین را گیا فکل چی بیا ننگرہار یا سطح ہو کنو ډیر زیات خوشاله سو واقعن حکومت د څونه چې موږ د تلویزیون لارې تعقیب کوو حکومت څنګه چې هغه مو حل کړی نو دا یو په ځای وړ ریکړه وه خودي کې موږ د سنسي مزامین لگا کیمیا ریاضی فزیک او بیولوژي کله کومې سختري موضوعګان یو سختري مضمون نو چې دا موږ ته د تفصیل واقعن د ډیر پوری حکومت څنګه چې موږ په دغه مضمونونو کې هغه حل شو د ډیر زیات پور ودانې
دا چې نیخ پنیغه او د رسنیو لاره د زده کړو ترمنځ څه فرق احساسوي زنو زده کوونکو مشال لريو ته ویل
زمونږ شکلاله د سید محمد لورو د اسلامي سي اتنه وکال شګر دی ما د حضور زده کړو او بل خصوص د میډیا لاره زده کړو ترمنځ فرق شته دی خو فرق به پدې کې نه وي مطلب په درس کې باندې چې درس ویل کوم څنګه چې یو استادان لایق نو سی یو استادان درس ورکول سم نو سی فرق به هغه څه ورکول کې په د شاګرد په تشویق کې په د نور سنتي فعالیتونو کې په دغه کې به فرق وي لکه اوس بل خصوص کې زه خپل ځان خواني وایم هغه بد شي چې مطلب کوم حضور د کلاس په بدل باندې چې باندې درس ورال د ما په بل انګیزه باندې درس ویل ال د بزر ډیر استاد فشار لاندې مهال تر شاګردانو د کوم رقابت چې سالم رقابت او صداغوي د فشار لاندې وو مګر دل چې د میډیا له لارې کوم یاسماری سیاست چې کوم هغه جوړ کړی دی د ماری سیاست نه هم بیا ته مننه چې موږ لپاره کوم ښه پروګرام جوړ کړی دی نو په دغه په دې کې چې د شاګرد دی وازنه څنګه بدغه اوسې چې د استاد د نظارت لاندې نو چې نور هیڅ مشکل نشته چې دل درس یا کوم بل څنګه وشي
زمانو نسبولاره د مصطفی خان زوینه د افغانستان د نړیوال ولایت د شنور لوی رساله د بنسیل زراعت مستری کی شاګرد دی نو کانکور ته مدګي موله نو د یو څه کارانتین راغی او موږ ډیر نه خو خو چې کارانتین دې ته نو مخ ته کانکور امتحان مون په دې وخت دی دا برنامه شروع وشي مونږ ته واسه اندیر ګټه راورسوله او موږ د دې ټول د شنو تعقیب کړو
په اخر کې د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مشر حسیب الله شینواره د زده کوونکو میندو پلرونو او ټولنې ته دا پیغام ورکوي
مختل دا خبره کو تل مو په کورنۍ باندې دا غږ دی چې خوانځي د خوانې ځای دی د زده کړې ځای کور دی کچیرته کورنۍ والدین او ټولنه په زده کړه کې ځانګړي توجه نه لري زده کوونکو ماشومان ته او همدارنګه دوی خپل ماشومان د زده کړې بهیر ته ځانګړي توجه نه کړي یوازې د خوانځي په تدریس باندې نشي کېدای چې دې مشومان د کلاو کیو مختلف شي لبد مرغه مخطولنه کې ډیری خلک ډیری کورنۍ لا تروسه د مسولیت نه درک یو هغه چې پاس چې په کار دی هغه خپل فعالیت نه تر سره کوي د یو ایسای له مخې چې په افغانستان کې بیا څلنه خلک لا تروسه نه کوي چې د دې اولاد په څون ټولګي کې دی نو زموږ په کورنۍ یو زموږ په والدین او په ولسمانه موږ دا دی چې خپل ماشومان د ټکو ته ځانګړي توجه وکړي په کورنۍ په کورونه کې هغه خپل ځکو ته متوجي کړي او هغه هڅه چې د دې فرصتونو څخه استفاده وکړي
د حسیب الله شینواری د دې پیغام سره د دې ونی د روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ